درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی موزه اسمت څاروان د دې ساعت خبرونو ترابولم. د ایران د کرمان ولایت عمومي څارنوال اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې 1,000 افغان کډوال چې د استوګ د قانوني اسناد نه لرل نیولي او له دغه ولایت ایستلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن یکشنبه راپور ورکړ چې مهدي بخشي ټینګار کړی چې په کرمان کې د بی اسنادو افغانانو ګمارل جرم ګڼل کیږي. د بخشي په وینا دغه کسان د ټولنیز امنیت د لوړولو د طرحې په تړاو د امنیت د احساس د زیاتېدو په هدف بیرته ستانه کړی شوي دي. د کرمان دغه څارنوال همداراز ویلي چې په ایران کې بهرانیان باید د قانوني لارو پر اساس ووسی او کنه نو د هغوی په وړاندې به اقدام وشي او له هېواده به وویستل شي. ایراني چارواکو ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه 2.5 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د ایران تسنیم خبري اژانس د داعش د یوې رسنۍ په حواله وایي چې د ډلې په خیبر پښتونخوا کې له خپلو غړیو او نورو خلکو غوښتي چې په کرم ولسوالۍ کې پر شیعهګانو حملې وکوي. د تسنیم د راپور له مخې داعش د العظیم په نوم په یوه مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی او ویلي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. د ډلې پر پښتون ژغورنې غورځنګ او ټي ټي پي هم انتقادونه کړي دي. د دې مجلې پر وروستي مخ په یوه خپور شوي پوستر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداري ورکړل شوې ده. داعش تیرونه په کابل کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. حقانی د چهارشنبه په ورځ په خپل وزارت کې په یوه انتحاري برید کې له 3 تنو نورو سره ووژل شو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداري کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 15 میلی مترو او د واورې اندازه له 10 تر 15 سانتي مترو پوری وی. باندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل شوی دی. د آزادی مبارزه افغان لوبغاړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یکشنبه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو هارتشون په وړاندې میدان ته ووت، خو په لومړي پړاو کې سیالي وبایلله. د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزي ښار کې د آزادو مبارزو د مسلکي سازمان تر سیوري لاندې ترسره شو. سفری چې په خپل مسلکي ریکارډ کې و بریاوی او درې ماتې لري نن خپل څلورمه مسلکي ماته تجربه کړه او ونتوانی چې اتم برای په خپل نوم ثبت کاندي. هارت شون چې له سفری څخه سیالي وګټله خپل ریکارډ 5 بریاوې ته لوړ کړ، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې یوازې یوه ماته کړې ده. او د تهران انقلابی محکمې د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د ایرانی څنګ رادیو فردا پخوانی خبریال رضا ولی زاده په 10 کاله تعزیری بند محکوم کړ. د دې ایرانی امریکایی خبریال لپاره د محکمې له لوري صادر شوی حکم چې رادیو فردا یې کاپی ترلاسه کړی شي چې هغه پر دې سربیره په تهران او ګاونډیو ولایتونو کې د اوسېدو له هیواد څخه د وتلو او په سیاسي ټولنیزو ګوندونو او ډلو کې له غړیتوب اخیستلو څخه د 2 کلونو لپاره منع شوی دی. دغه حکم د قاضي ایمان افشاری او د تهران د انقلابي محکمې د 16مې څانګې لخوا په دې تور صادر شوی چې ولیزاده له دښمن یعنی امریکا سره همکاري کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ایرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو، په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه د دې شورا د غړیو پر اندیشنو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو د وروستي پریکړه په اړه چې شزی له تیبي زده کړو منه کوي خپل شوره اندیشنه څرګنده کړي او خبرداري ورکړي چې دا پریکړه به په راتلونکي کې میلیونونه شزی او نجونې د روغتیايي پاملرنې له اساسي خدماتو بې برخې کړي. د شورا د قوس د درويشتمې نیټې په غونډه کې د افغانستان تر واک لاندې طالبانو په حکومت کې د بشري حقوقو د زیاتیدونکو سرغړونو په اړه هم نیوکه کړي. په ځانګړي ډول د شزو او نجونو د حقونو په اړه چې هغوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کوي. امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې نه یوازې د شزو د تیبي زده کړو پر بندیز نیوکه کړې، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر قانون هم سخت انتقاد کړی چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې نافذ شو. دغه قانون د شزو حقونه نور هم محدودوي او د دې ترڅنګ په عامه ځایونو کې د شزو ژغ منع کوي. د شورا پریکړه لیک چې په اجماع سره تصویب شو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې لپاره چې د طالبانو په وړاندې بندیزونه څاري د دنده د 400 نورو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې د طالبانو له لوري د نجونو او شزو په برخه کې خصوصا ډېر تاکید کړی دی، ویلي دی چې تر هغه چې طالبان په دې برخه کې خپل سیاستونه او خپل تګلارې بدلې نه کړي، د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي استاد شهسوار سنگروال، عزت الله پیژند او نور وهاب چپان. ښاغلی چپان د افغانستان د لوی ملي چتر د اجرایي شورا غړی دی. تاسو اوریدونکو ته هم مرکلی وایو د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي او زه هم اسمت څاروان یم. لومړی استاد سنگروال صاحب، د امنیت شورا غړي وایي ترڅو چې د طالبانو حکومت د شوزو په اړه خپل تګلارې بدل نه کړي، د رسمیت پیژندلو توقع نه کوي، ستاسو په نظر دا څه ډول پیغام دی؟ فکر کوي چې طالبان به په خپلو پالیسیو بیا کتنې ته مجبور کړي؟
ډېر قدرمن سروان صاحب، تاسو ته او د بحث ډېرو درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو ورته په سریزه کې اشاره وکوله، له بده مرغه چې اسلامی امارات چې د غدری کال را پدې خو واک زوک تر رسیدلای دی، له یو شمیر سیمایزو او نړیوالو خبرګونو سره مخ دی چې واخنه برخه د دغو خبرګونونو همغه د انجونو د زده کړو مسله ده، د انجونو د خزو د کار مسله ده، او هم دغه ډول د نور هغه څه چې د خزو په اړه باندې دی یو سخت دریزه مخترازی. زه فکر کوم نه یوازې د سیمه هوادونو لپاره، د نړیوالو لپاره، حتی د افغانستان د خلکو لپاره هم دا د کرکې وړ خبره ده. تاسو فکر وکړئ چې اوس د ای آی قرن دی او یو وشتمه پیړۍ ده، په وشتمه پیړۍ کې څنګه کېدلی شي چې نجونې د تعلیم نه منې شي، هغه د ښوونې روزنې دروازې ور باندې بندې شي، هغه د لوړې زده کړې نه کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې وروستیو کې چې د کڅه هم په ټوله کې د ملګرو ملتو یا د امنیت شورا په زغرده وویل چې تر اوسه اتیا فرمانونه د نجونو په وړاندې یا د ښځو د کار په وړاندې رامنځته شوي دي. زه فکر کوم دا نه یوازې ملګرو ملتو ته، بلکې د افغانستان خلکو ته، او زه درته په زغرده ویلی سم چې شاید د طالبانو اکثریت هم د دغو پریکړو یا د دغو فرمانونو خلاف وي. نو دغه ډول کړنې زه فکر کوم نه یوازې د افغانستان لپاره یو لوی ملي غریزه ده، بلکې نړیوالو لپاره، د خلکو لپاره دا یو ناسم کار دی. اسلامي امارات ته پکار دی چې د ښځو په برخه کې، همدغسې د اساسي قانون په برخه کې، همدغسې کې امکان دی ولري د یو لویه جرګه باید راغواړي، د خلکو د ولسونو ملاتړ باید خپل کړي، دوی باید د تاریخ له ترخو تجربو نه ګټه واخلي. دوی په تیر کې هم یو وار د واک څښتن و، همدغه ډول کارونه وکړل چې بالاخره د دغسې بدمرغیو سره مخ شو. نه یوازې د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، نو هر بدلون چې په افغانستان کې راځي کې فارای د افغانستان ولس او خلک پرې کوي. دوی ته پکار دی چې د افغانستان د خلکو دغه اندېښنې په پام او یا کوي دی غوڼه لاس واخلي.
مننه سنگروال صاحب. کور ودن پیشن صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د امنیت شورا له لوري په زغرده دا خبره کول چې ترڅو طالبان خصوصا د شوزو په برخه کې په خپل پالیسي او بیا کتنه ونه کړی د رسمیت پیژندلو توقع دینه کوي. فکر کوي چې طالبان به دا اعلان د تا وعده راکړي چې په خپل پالیسي او بیا کتنه وکړي.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته او د پروګرام ګډونوال ته. فکر کوم چې تیرو تجربو ته او د طالبانو طرز تفکر ته په کتو سره زه دا ډیر ممکن نه ګڼم چې طالبان دې را نارم کړل سي او دوی دې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه ومني. علتونه یې ډیر دي، خو دوه تر ټولو ستر علتونه یې دا دي چې که دا کار دوی وکړي دوی په اصلاح سره خپل تفکر چې اواده هغه ژمنه چې دوی خپلو عسکرو یا په اصلاح سره د جګړې د ډګر جنګیالۍ ته ورکړې ده هغه په یو ډول دوی فکر کوي چې تر پښو لاندې کېږي او دوی به په دغه برخه کې د هغوی ملاتړ له لاسه ورکړي او دا اندیشنه دوی ډیر په ژوره توګه لري، ځکه دوی چې دا شل کاله په افغانستان کې جنګېدل د دوی د جګړې په اصلاح سره یو هغه تر ټولو عمده شاخص دا و چې دوی د خلک د ځان سره په دې بانا را جلب کړي و چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوچا اسلامی نظام د دوی په خپل باور سره قائم کړي.
لیکن پیژان صاحب فکر کوي چې د ټولو فکر هم دغه سي د سوچا اسلامی نظام دا چې تاسو شزی م پرېږدي لکور تعلیم تیم پرېږدي په دوی په منځ کې ډیر شته چې د دین له نظر وايي چې د دوی حق دی مشان دي چې لا دا خبره کوي چې قران ویل دي چې تعلیم په نرو شزه فرض دی.
دا خو مشت تاسو ته معلومه ده چې اسلام څه ډول حکم کوي او ممکن د دې په کرشو کې او د دې په جګپوړو چارواکي هم داسې کسان وي چې دغه شي سره په اصلاح سره مخالف وي، اما په عمل کې که وګورو دا عملي ځکه نه بریښي چې پراز کې چې د دې څوک دی هغه د دې سره په پرنسپ کې په اصول کې د دې سره په ټکر کې دی او وغلري او بل د خوشنۍ وړ خبره دا ده چې دی دې ته په اصلاح سره ملي سبغاور کوي. دی وایي چې موږ ته خلک راغلي دي او موږ ته د کلو د باندې څخه راغلي چې دا کار وکي او موږ لوري وو په اصلاح سره خوندې م پرېږدي چې تر شپږم ټولګي لوړ زده کړې وشي چې دا غیر منطقي ده. نو په هر صورت سره ویلی شو چې دا 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 د فکر نه کوم چې طالب دې دا ومني چې نرمښت ښکاره کوي او هغه دې وکړي. بل خبره دا ده چې دی مننه دی وایي چې موږ تاسو وګوري په ترنن ورځ پر دی وایي چې موږ د نړیوال ټولنې هیڅ غوښتنې ته غاړه نه ایږدو. نو کدی دا ومني نو بیا هغه په اصلاح سره د خپل هغه جنگیالي څنګه خان یا کوي چې هغه ورته وایي چې یو دل دیول چې موږ نړیوال ټولنې ته د غوي غوښتنې نه منو او بل وایي چې زه سوچا اسلامي کوم بیا دا غتر پښو لاندې کوي.
اما دوی په ځانونو خپل خبرې بیرته اخیستې دي، هم دا خبر هم دوی کړی ول چې دا تر ثانی وخت پورې شونځي باندې دا خبر هم کړی چې موږ مخالف نه یو دي زده کړو، دا هم ویلي چې موږ په نصاب کې تغییر راولو. یعنی دوی خپل خبرې په ځلونو باندې بیرته رد کړې ده.
که رات کې زه فکر نه کوم چې دی به خپل دغه جنګلي ته بیا سره کم د غور کې قناعت ورکړي او غوښتل چې ځان سره ساتي، ځکه دی د سوان تو کې خو اصلي د خلک دی دی خپل قصرونه کې ناشتي په خپل ماړی کې ناشتي په خپل تجارتونو په خپل دفترونو کې ناشتي اصلي کار خو هغه کې دی هغه مهم دی نسبت خلکو ته دی د دغه رویه څخه د شکارې کاغه ملاتړ د لاس ورکی او په عین وخت کې کوم یو څه نور د تحلیل پراخ کو په مقابل کې داسې یو ډله چې هغه دغه دایښ نومیږي دوی په مقابل کې جنگیږي نو دی دا په دې معنی ده چې دی مستقیم د جګړې په ډګر کې لامات سره مخ کیږي. یو باغ یی چې دی په اصطلاح سره د یو ډیر ستر امتیاز سره په د نړیوال ټولنې دا غوښتنه ومني چې دا اصلا د نړیوال ټولنې غوښتنه نه ده، خو خو دوی داسې د غور کوي، دوی داسې رنګ ورکوي چې دا نړیوال غواړي، دا افغانان نه غواړي. په داسې حال کې چې دا هر څه
ډیره مننه، سلامت اوسې، بیا به هم نوبت درکو. چپان صاحب، ځینې طالبان وایي چې نړیواله ټولنه به بالاخره ستومانه شي، ستړې به شي، او دا خپل غوښتنه به لاس واخلي، خصوصا د ښځو په برخه کې. څه فکر کوي چې شرایط دغې خواته روان دي، نړیواله ټولنه د ستومانی دو خواته روانه ده، او کنه فکر کوي چې هغوی لا هم خپل دریز ټینګوي؟
ډیره مننه ستاسو څخه. زه استاد سنگروال او عزت الله پیژان صاحب ته ستړي مشي وایم، او په عین حال کې د دوی د خبرو په تایید باندې زه تاسو ته دومره وایم چې طالبان په خپلو محاسبو کې تیروتنه کوي، او دوی تل دا تیروتنه کړی ده. نو په دې خاطر باندې یو حاکمیت د لاسه ورکړی دی، او دغه د دویم حاکمیت هم معلومیږي چې د لاسه ورکړي. زه دې مسلې ته چې په افغانستان کې ولې خزینه جنس تعلیم او تربیه ته نه پرېښودل کیږي، په یو بل انداز باندې ګورم. هغه دا دی چې په دې منطقه کې د انرژي ډیر زیات امکانات شته دی، او د انرژي په سر باندې دلته یو لوی ویجاړونکې جګړه روانه ده، او په افغانستان کې تقریبا 50 کاله د دې جګړې وشول. په دې جګړې د پاره چې ادامه پیدا کړي، یو ښه عامل دا دی چې په کورنۍ او د کار په ژوندانه کې باید ښځې او نارینه سره بیل شي. هر څومره چې ښځې او نارینه په دغه دوو بودونو کې سره بیل شول، بیا د جګړې د وچو لرګو په څیر باندې د انسانانو بسیج کول اسانه کیدی شي. که چیرې ښځه د نارینه سره په یو ځای کې ژوند او کار کوي، اوګه په اوګه باندې ورسره ځي، د عاطفي لحاظه نارینه جګړې ته هغومره بیا نشي هڅول کیدلی لکه دا اوس چې هڅول کیږي. نو په دې خاطر باندې طالبان د ښځو په ارتباط باندې ځکه د جنسیتي تبعیض نه چې ډېره استفاده کوي. بل خبره دا ده چې طالبان خدا وایي، او طالبان ګوس داده چې نړیوالي اړیکیم لري، او طالبانو ته چې د یو شمیر هیوادونه شنه چراغونه هم ورکوي. اما خبره داسې نه ده، خبره داسې ده چې کله چې طالبان راغلل، طالبانو داسې احساس کوو چې دوی یو داسې ځواک دی چې افغانستان د بهرنیو د منګولو نه آزاد کو، او دوی ډېر تحولات راوستی شي. خو سرور معلومیږي چې نه، تحولات نشي راوسته، بلکې دوی هم د هغو نیابتي جګړو د لهکر یوه برخه ده چې په افغانستان کې لا تر اوسه پورې شپږ یا اووه ځله د افغانستان سیاسي نظامونه وران کړي دي، او خلک یې د ډېرو سترو سردرګمیو سره چې دی مخامخ کړي دي، او تقریبا د لسو میلیونو په شاوخوا کې افغانان په ټوله نړۍ کې سرګردانه دي. نو کچیرې دوی داسې فکر وکړي چې ملګري ملتونه او یا نړیوال به په دغو شکلونو باندې دوی ته د ملګرو ملتونو د غړیتوب مسأله اسانه کې، داسې نه ده. تاسو ګورئ موږ څومره بدبخت خلک یو چې 50 کاله جګړه زموږ په هیواد کې وشوله، او د 50 کاله جګړې نه وروسته هم بیا کله چې افغانستان ته طالبان راځي، افغانستان په یو بل ډول باندې ویشي، د قندهار سیاسي مرکز او د کابل سیاسي مرکز، د قندهار سیاسي پلازمینه او د کابل سیاسي پلازمینه. دې ته خو په سیاست کې او د ته خو په نړیوالو اړیکو کې تعریف شته، او دا خو افغانان په خپل سترګو باندې ګوري. نو څوک چې مخکې د مخکې نه د افغانستان په سیاسي ویش کې شامل وي او بیا هم د ملګرو ملتونو د چوکۍ دپاره او یا د ملګرو ملتونو د غړیتوب دپاره د یو واحد هیواد د ادرس نه چې د دوی وړاندیز کوي، دا په خپله باندې چې د یوه نافهمه خبره ده چې دوی خپله ځان ورباندې پوهوي. دوی اول باید په خپله باندې په دغه باندې پوه شي چې ولې دغه چاپیریال دوی رامنځته کړی دی، ولې په دغه ډول باندې دوی ځي، ولې دغه امر دغه ځنې سخت دریځه قوانین دوی ولې اعمالوي، ولې افغانان چې په ډیرو سختیو کې چې پاتې کوي، ولې محتاج ساتي، ولې چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ته محتاج ساتي، او په اغیزه کې د ترکاریو په ردیف کې د دوی مرګ راځي چې لکه ترکاری چې زر سپویل کیږي، همداسې د افغانانو مرګ په دغه ډول باندې ادامه لري او دوی چې دی له منځه ځي.
بله مننه، مننه سلامت اوسې چپان صاحب. استاد سنگروال، طالبانو ځینو مقامات دا خبره کړم ده چې په لاند وخت کې به چین او روسیا مش په رسمیت وپیژني. کله دا کله دی دوی دغه وادونو د ځینو ډیپلوماټانو لخوا هم د تورته خبري شوې دي او ردل شوې دي، لکه د امنیت شورا پریکلیک ټول په یو خله تایید کو تصویب کړ. دا فکر نه کوي چې طالبان باید لدین درس واخلي، او په عین حال کې د دې معنی نه لري چې روسیا او چین که څه هم ورسره ظاهرا نړی کې لري، لیکن هغوی هم د طالبانو دغه پالیسی نشي منلای.
څرمن سه پوکینګ د چین استازي هم په دغه غونډه کې ګډون درلود، که څه هم د تقریبا خبرې د نورو په پرتله یو څه نرمې وي، او هغه هم یوازې په اقتصادي برخه راټولې وي او په سوله ییزو هغه ستونزې چې په خوا کې موجودې وي او اوس نشته په دې تړاو راټولې وي. ولې د تروریزم ګواښ خبره یې وکوله، ولې د نجونو د زده کړو د تعلیم او د حقوقو مسله یې وکوله. نو تاسو د خبرې په تایید چې ټول په یوه خوله دي، ملګري ملتونو نه راواخله د نړۍ هیوادونه او همدغه ډول چین او روسیا، تاسو معلومه ده چې کله به د شنګهای غونډې جوړېدې او یا جوړېږي، په وار وار باندې دا خبره په وار وار راغبرګه کړې ده چې تر هغې پورې چې افغانستان د ښځو د حقوقو مسله، د نجونو مسله او د هغوی د تعلیم مسله دا حل نه کی، زه فکر نه کوم چې څوک د پرسمیت هغه وپیژني، طالبان وپیژني. خا یو د سیاسي تعاملاتو مسله ده، یو په ډیپلوماټیک عرف کې د دولتونو د پیژندلو مسله ده، او بیا په ملګرو ملتو کې د هغو د غلطوب مسله ده، او بیا په خپله یوازې روسیا او چین دا خبره نشي کوي، ځکه چې دوی د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري. اول خو هلته ویتو کیږي او بیا دوی هلته ګزارش نشي ورکولی، تر اوسه هم چې دا کار نه ده کړی، اصل دیم شاید نه کوي، خو که چیرته هم کوي نو ګټه به طالبانو ته څه وي؟ فرضاً له یوې خوا تاسو وګورئ طالبان په وار وار باندې په ملګرو ملتو باندې غږ کوي چې تا په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بیکاري ده، په افغانستان کې د ولګې ستونزې موجودې دي، ملګري ملتونه باید افغانستان سره مرسته وکړي. نو که چیرته طالبان دا وایي چې نه، موږ باید د ملګرو ملتو خبره نه منو، نو څنګه هغه منی دا مرستې منی او بیا دا نه منی چې نجونې باید تعلیم وکړي؟ دا بیا څنګه یو بام دو هوا چې دی سي؟ نو په څوره دا خبره داسې نه ده. فرضاً همدغه د ملګرو ملتو استازي وویل چې 1200 ورځې کېږي چې د افغانستان هغه نجونې د شپږم ټولګي نه پاس تر لوړو زده کړو تر پانتونونو پورې ښوونځي ته نه دي تللي، او ډېره لویه بدمرغي لکه تاسو چې هم په سریزه کې څاروان صاحب ورته اشاره وکوله، تاسو وګورئ په وروستیو کې ځینې انسټیټیوټونه جوړ شوي وو، په طبي انسټیټیوټونه وو چې تقریبا دا هم بیا تر یو بریده پورې درد په دوا کوو، هغه هم نه په ډېرې کمې فیصدي چې حتی سړی ورته فیصدي نسي ټاکلی. خو بیا هم خلکو ویلې زه یو مایسته ده چې هغه لومړني توکي د مرستې چې د بیمارو ښځو سره د هغه خزي چې ناروغي دي اخر چې د ولادت او نورو ستونزې ورلغاړي دي د هغو د پاره به لږ تر لږه دا یو در په دوا شي ولدې د هغو دروازې هم وتللې نو زه فکر کوم دغه بله
بله مهرباني
نو زه فکر کوم دغه ډول څرګندونې دغه ډول کړنې او دا به دې ته خ پایله ونه لري او بل خبره چې زه پی ټینګار کوم شاید البته د ما نظر دی او څومره چې د ما چلونو خودلې ده او څومره چې ماته معلوم دی او زه افغانستان ته تاسو شاید معلوم وي په وروار تلم چې د نجونو د تعلیم په برخه کې حتی د نجونو د کار په برخه کې ویشلي نظرونه په خپل طالبانو کې موجود دي یعنی د طالبانو ډیر غوښنه برخه خار فیصدی بنده تی نوما خو ما چې چا سره خبرې کړې ته یقینو کو چې 15 سلنه خلکو طالبانو دا خبر کړې چې نه موږ تعلیم مخالف نه یو نجونې باید تعلیم ته لاړې شي او موږ نه پیږو ځینې ستونزې دي او هغه به حل شي یعنی دا ډول پلمې کوي چې هیڅ منطق نه لري او هغه اساسي خبره دی چې دا هغه څوک چې مخالف دی هغه یا د د د د واکمنې لمخې یا د ځواکمنې لمخې او یا د نورو لاملونو لمخې هغه خلک یو څه په پورته کاری نو ځکه دغه خبره په زغت یوغه پوړان دي نشي کولای ولی حقیقت دا دی چې طالبات خپل دینجون
ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان استاد سنگروال اوس په اوریدونکو تنوبات ورکو اوریدونکو هم لرو مهرباني کوي ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه ده مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وصلیاست
سروان صاحب ماګه جوړی السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
سروان صاحب جوړی من منو ته سلامونه کوم صافی خبره کوم
مهرباني کوئ صافی صاحب
زما خو د نظر دی چې دا ملګرو ملتونو بندیز په طالبانو باندې یعنی ولګو کنه دا خو چې وی پرسنه ته ونې ته جنې ورځ په دا ملک زمونږه شاته چې خیر طالبان خو پرده کیږي مقصد داري خوانه یا معصول اخلي عملیات تخریب کوي نور قوانين نور کو دولتونه مزر حکومتونه کوي او پاتې دا د ملت خلک دا د ملت خلک ډیر پاتې راغله او دا به ډیر د فقر سره غشي او ملا صاحب خو نشه مقصد دغه پرمانونه را باسي نور طالبان خو دې کوم چې دې تعلیم مخالف هم نه ګور دا دومره طالبان چې ټول مخالفین نه دي د تعلیم مبارکه نو نو پیګم چې دا مشران زمونږ ولې د شي د زمونږ مل خو مقصد د شي فکر کوي چې دا درې کال نه 50 کال شاته لاړ نور چې ملمنه نه دا پښتنه د زمونږ دا اخر هغه به نور انجام به اخر د افغانستان سره کم ته موږ د خپل انجام ته ایران چې دا ځوانان او جنې او داخل د تعلیم د پاره چې دا وطن پر مختګونه کې انجینر او ډاکټر او پوهان او لري عالمان او لري دا سره کم ته پر مختګ وکړي
ډیر مننه صافی صاحب کور دی ودان بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مهرباني السلام علیکم محترم
وعلیکم السلام
سروان صاحب سلامونه قبول کورونه
کور دی ودان سلامت اوسې مهرباني کوي
مننه ز محمد اشرف اکدو سکندر ولایت زرغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شم ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم او محترم عتل صاحب ته هلمند کې اج محمد
سلامت
اج محمد صاحب سلام
مهرباني پښتنه مو وکړئ
راځه راځه سم موضوع ته بیا به مل صاحب لخم پښتنه لرم خو ځکه چې داغه د مکتبو خبري ترډي راځل سره وایي نړیوالم دا غشتنه لري او زه خپل وایم محترم سروان صاحب چې پر دې باندې چې موږ کوم معلوماتونه کړی سید مرهم د مکتب غشتنه لرو کودلته اسلامي امارات د دې فکرو باندې پسې دي ان شاء الله زه خدای ته امید لرم چې دا د مکتبو سنځه به حل شي او بل پښتنه می دغه د ملما صاحب محترم څنګه زه خوام محترم سروان صاحب دغه د رسمیت کې جندلې خبره شد زکه چې دا مر نور ملګروم دا فتوا پر کړی د خپل په نظرم دا غوامه چې کچیر هغه مملکتونه چې دي د امریکا تر تاثیر لاندې دي یعنی دا اوسه خدای ونه داریږي ونه بریږي زما په نظر سره دا دوه کال مخکې بل بازي بازي دولتو د اسلامي امارات په رسمي پیژندل وای وسم هغه څنګه سره خلاصو دي زوام د دې سیم دا غشتنه مش خو پټوا پردغه کړی دا چې دا د امریکای د خاصخه قانون دولتو ته لاښونه کیږي نو اکثره دولتونه ستا چې پس باندې چې رسمیت و پیژني خو
مننه سلامت تو سه کوردی ودان حق دو سه بیو بلاوردون که امشتا زن راو پیشنه آزادی رادیو
سلام علیکم سلام احمد عدل در روزدان سه
مهربانی که عدل سه
یو سلام اجرشتی سه یو سلام محمد اشرف حق دو سه
سلامت تو سه
طول سروان سه طول در نری پمرده چم که وسم بندزونه بعد طالبان ته خو ځوان نه کی اخ خپل من ببره بروای چې خپل تنخوا ورته بروای چې ځوان انګل دا ولست مشکله د شریعت په چوکاټ کې د تعلیم غوښتنګي به چې جد د جره بس تعلیم دغه کې مثلا زنانه ډاکټر او کسب پیدا کی او بل خبره دار نړیواله ټولنه د به چې پلا پرسمات وې پیژنې باندې غوښتنې جنوي کې نو چې پرسمات یې ونه پیژنې نو بار د څه کار په لوي
سعیده ډیره مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکو هم شته د به ورستای بیا به ورشم ملمنو ته مېرمنې کوي آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سروان صاحب اسامه د احمد کج کې
مېرمنې کوي صاحب
ډیره زیات مننه کوم سروان صاحب باید نړیوال یا ملګر ملت له پښتون باندې اشاره وی چې دا مکتوبونه الهکې زکه چې وساده په خو وخت نه لري چې پاکستان ته بسړي مریض واستوي وس خو د پاکستان لارم وترسول اوس باید دې مکتوبونه الهکې زکه چې موږ داس پیښو قرباني و زکه سیران موږ یو زنانه مریض درلو د مور و چې عملیات مکرل په څلور بجې باندې عملیات پاتې ورسره د کندهار په شپانه چې نه یې شپخانه کې کو شکر الحمدلله مور شد ماشوم شد تر دې مهاله نو کدا ډاکټران نوای دا مور او ماشوم به وس مړ شوی وای دا د ډاکټرانو غته وچ مشته ورسېدل باید زر تر زر دې علاقې او دې سکار کړی د طالبان په رسمیت کې چې نه ویل ک په رسمیت و ته چې نه بارخونو دا هیتلر نړیوال نه لري چې پر دې فشار او دا یو د فشار لار ده
درست
خو دا چې فشار پر چې پر رسمیت او په دې نه پر افغانستان د سپیراتو پر دې خو دې خو ته سختي پرات پر ولس یا دا
ډیره مننه سلامات اوسه ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو کورم ودان چې ټلیفونونه مو وکړل ډیر نور هم لرو خو کوم وخت درلود بیا به هم نوبت درکو اوس به شو درنو ملمنو ته لمړی پیژان صاحب تاسو نوبت ده صافی صاحب ول چې د طالبانو خو چاره کیږي پرده کیږي ک بندیزونه ډیر وی په افغانستان او بندیزونه وی خلک تر فشار لاندې راځي د حکومت لارښوته چې په نسخ وسوځي او نه کباب
مننه زه فکر کوم چې دا معقوله اندیشنه ده او دا د افغانستان د ننیوی اشاریه ننیوی خلکو اندیشنه ده او غوښتنه ده چې خلک باید د طالبانو د وجه څخه د داسې رژیم د وجه څخه چې هغه نه په نړۍ کې رسمیت لري او نه د خلکو پرایا وشتن راغلی دی د دغه حالت قربانی نسی دا نو په دې برخه کې موږ باید شک ونه لرو او خصوصا ځوان نسل د افغانستان بالکل د روان حالت څخه ناراض دي او د نیکمرغي خبره ده چې د افغانستان ځوان نسل سیاسي شعور لري او د ملي ګټو او د ملي غوښتنو په اړه باندې جوړ مطالعه لري او دوی هغه کسان دي چې په تیر شل کلن جمهوریت کې دوی دا شورت ترلاسه کړی دي او نړۍ لیدلې ده او دوی پیږي چې افغانستان باید د نړۍ د دښښت په اصلاح سره د داسې وړې دلې د خاص خو نه ایستل سي او د نړۍ سره باید په تفاهم سره مخ ته ولاړ سي دا یوازنی امیدواري ده چې موږ ته راکړي چې د افغانستان باید پاتې سي او د افغانستان د خلکو غوښتنې باید ومنل سي دا چې څنګه موږ په اصلاح سره تاسو چې یادونه وکړه نسخ وسوځینه کباب زه د افغانستان د وګړي په توګه باندې زه خپل دته ډیر امیدوار نه يم چې د طالبان په وجود کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. موږ د نن یو پیڅه د خلکو غوښتنو طلبای کوی او د افغانستان ملت دغه اوسنی زجر شکنجه او کړاو څخه راوباسو، ځکه چې طالبان د ولسی میتود یا د ولسی وراوی یا میکانیزم د لارې نیچ راغلی، هغوی واک نه دي ترلاسه کړی، هغوی په بل وینا باندې خلکو هغوی نه دي انتخاب کړي، هغوی په زور د ټوپک په زور راغلي دي او هر څه د ټوپک په زور باندې پر خلکو منی له بعد مرغه. د نجونو د زده کړو موضوع دا یو د دې د دریز یا په اصلاح سره دغه ناوړه پالیسي یو د ناوړه پالیسي د ستر چوکاټ یو برخه ده. تر دې چې راتیر سو موږ په افغانستان کې اصلا بشري حقونه، د سړیو حقونه، د وګړو حقونه، د لژکوي حقونه، د مذهبي اقلیتونو حقونه، د تعلیم یافته کشر حقونه، حتی د بزګر او د دیخان حقونه هم نه دي پر ځای شوي. که موږ ژوره څېړنه وکړو، افغانستان د یو داسې جزیره باندې بدل شوی دی چې هلته په نامه باندې خلک ژوند کوي او نور هیڅ هم نه لري. نه دوی دا وړتیا لري چې د نړۍ سره تفاهم وکړي، د خپل اختلافات رامنځته کړي، ځکه دوی وایي د ټوپک په زور راغلي، په زور واک نیولې دي او په زور مخته ځو. دا چې دوی وایي چې نړۍ باید هغه وکړي بیا موږ په اصلاح سره دا هغه کوو، دا هم د افغانستان د خلکو درد په اوږدمهال کې نشي دوا کېدلی. بهترین لار دا ده چې دوی د ولس رایو، د ولس غوښتنو او د ولس پوښتنو ته ځواب ووایي. که په دغه چوکاټ کې دوی کولای شي، چې زه فکر نه کوم بیا هم چې د دغه طرز تفکر سره دوی دا غوښتنې او پوښتنې ته ځواب ووایي، شبې کني موږ باید پر بدیل باندې د ولس کمنځ څخه د یو قبول سوی میکانیزم او داسې یو میکانیزم چې هغه د غوښتنې د ولس د پاره ځواب ویونکي او د ولس دغه اوسنی ناورین ته د پای د رسیدو ژمنه او عملي پلان او برنامه لري، پر هغه باندې فکر وکړو. د جنگ مخالف زیمه خو زه په دې باندې د دې حالت څخه بیرېږم چې طالبان
ډېر مننه په دې به هم
یو
ځانګړې خبرونه به جوړو چې د طالبانو بدیل څه کېدای شي. ډېر مننه شم موضوع ده تاسو مطرح کړل، دا موضوع پر راتلونکو خبرونو کې به په دې خبرې وکړو. چپان صاحب زموږ اوریدونکو وویل حق دوست مثلا وویل چې د دادې شونځي ستونزه به وای حل شي، دلته د چې په کندهار یا په اورزګان کې یا هلمند کې الته وای دا خبرې روانې دي، لیکن د بل اوریدونکو مو چې لکه جکی ټلیفون کړی ویل چې نه باید په دې فشار زیات شي، ترڅو چې فشار نه وي دوی لخپل د دې سناوري. تاسو هم د درستی اوریدونکو او هم درس د شاغل پیژان سره هم نظر یست او کنه؟
زه خو د خپل شنون کورونو سره هم نظر سره یم، خو ایو خبر زه تاسو ته کوم چې د غدری وړه افغانان چې وغږیدل د دوی په اواز کې یو معصومیت پروت و، دوی پاک خلک و، دوی واقعا هم درد رسیدلی خلک و، دوی یو څه بیانول خو ډیر کلک نشو بیانولی. د دې معنا دا ده چې دوی تر یو فشار لاندې دي او موږ دا فشار احساسوو چې دوی څنګه تر فشار لاندې دي. کومې خبرې چې خلک کوي معنا دا ده چې د انجونو تحصیل، د انجونو زده کړه دا ټول افغانان مني، خو څوک یې نه مني؟ هغه څوک یې نه مني چې په واک کې دي او هغوی یو ایدیولوژیک تعبیر د مسلې ته لري. په واک کې ټول واکمن داسې نه دي چې ټول واکمن په دې ارتباط باندې یو دریز لري، نه، په کابل کې ډیرې د طالبانو داسې واکمنشته چې هغه د دغه خبرې په خلاف دي. نو څوک دا کار کوي؟ دا کار هغه حلقه کوي چې د طالبانو د لښکر څخه د جګړې نیابتي لښکر جوړوي. ما مخکې تاسو ته وویل چې هغه څوک چې غواړي چې طالبان جګړې ته آماده کړي باید هغه د تعلیم او تربیې دروازې را بندې کړي، خزی باید په کور کې د ننه باشي، فرهنګي او ټولنیز مرکزونه باید وتړي، او خلک باید په رواني او روحي لحاظ باندې داسې یو حالت ته ودروي چې خلک په دې باندې فکر وکړي چې ګواکې نور د وړاندې تګ امکان نشته. زه په دې باور یم چې دا کومه غوښتنه چې افغانان نووس مطرح کړه دا د ټول اولس غوښتنه ده. اوس سوال دا ده چې دا غوښتنه باید څنګه په کورسی باندې کېنول شي. یوازینی لاره دا ده چې افغانان بیا خصوصا د هغوی روڼ اندي، ځکه روڼ اندي ټول وخت په ټولنه کې د تحولاتو د مثبتو تحولاتو راوړونکي دي. اغوی کڅه هم په ډیر بد حالت کې دي، لیکن بل چاره نشته دی چې په د قربانۍ په ورکولو باندې که په بهر کې دي او که د هیواد دننه دي باید د خپل خلکو د دغې دایې په څنګ کې ورسره ودرېږي چې هغه د ښځو د تحصیل مسله ده، د بشري حقوقو د پایمالیدو مسله ده، او په افغانستان کې د افغانانو محتاج ساتنه او بالاخره دې ته مجبورونه چې هغه باید په جنگي ډلو کې سمبالنه وو. دې پر خلاف باندې چې دی باید افغانان سره یو ځای شي. اوس نو دلته د افغانستان د سیاسي هغه نهادونو ګوندونو سازمانونو ائتلافونو دنده هم دا جوړیږي چې اغویم باید افغانستان د دغو خلکو آواز واوري، لکه دا اوسی چه دستاسو د رادیو نه برودکاست کرد چې اغوی زده کړه واری دی خزو لیکن حکامی نه واری. نو پا دی خاطر باندی خبر سپینه ده چه منگا باید تصمیم بونیسو. آقا تصمیم داده چه دیر جر باید دی افغانانو مرسی تا رو دانگو.
بله ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوس د یو بل موضوع چې یوازې د فشارونو چې په طالبانو دي یا بندیزونه دي، دا یوازې د نجونو او د ښځو د مسلې په خاطر هم نه دي، بلکې هر هیواد د افغانستان له درکه بیلی بیلی اندیشنې لري. استاد سنگروال، متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه د ښځو نجونو او اقلیتونو خبره کوي او وایي چې د دوی خلاف محدودیتونه د پای ته ورسیږي او د بشري او د بندیزونو مثلا لدې سره تړي، لیکن په مقابل کې چین او روسیې د امنیت په شورا کې هم تاسو فکر کوم چې ورته اشاره وکړه، د دوی ډېر ټینګار په دی و چې بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي. د هغوی اندېښنه بیا هغه ده، دا ټکر تر څومره حده جدي دی؟ آیا دا ټکر خو د دې سبب کیږي نه چې طالبان فکر وکړي چې په کومو غوښتنې چې له دوی سره څخه کیږي هغه د هر هیواد بیل بیل غوښتنې دي، نو ډېرې جدي نه دي چې دوی تر واقعي فشار لاندې راولي؟
څروان صاحب، ډېر لوی پښتنه دی وکړه او د لوی پښتنې ته ما کوشش وکړ چې په لاندې ټکو کې درته وایم کنه په کارو چې دا موضوع خغوخه نه چیرلسی وای. طالبان یا چې دا اوس واکمن ځواک دی او د چین سره او د روسیې سره اړیکې خوږی دي، دی باید په دې تیر نه وزي چې څه شی چې چین وای څه شی چې روسیې وای، نو هغه هر څه به د دې لپاره دا دواړه هیوادونه تهیه کړي یا په سیمه کې چې نور کوم هیوادونه دي. خو دی باید پرې پوه شي چې دا هیوادونه خپلې ګټې لري، هم په سیمه ییزه توګه او هم په نړیوال ډګر کې. په سیمه ییزه توګه افغانستان یا د طبیعي شتمنیو له مخې یو شتمن هیواد دی، او تاسو معلوم دی چې چین په دغه هیواد کې پانګونه کړې ده او کوي، او همدغه ډول وروستی خبر ممکن تاسو اوریدلی وي چې روسیه د ازبکستان سره یو ځای والی چې د افغانستان کې چې وودي والی چې کومه سوداګریزي چاري پر مخ بوزي د دې وند باید پکې اهم محسوس شي. دا دی غوښتنې دی او په سیمایزه توګه په اقتصادي ډګر کې ولی په نړیوال ډګر کې خپل ستونزې لري، هغه د امریکای سره لري، هغه د ناټو غړو هیوادو سره لري. تاسو معلومه ده چې د ناټو غړو هیوادونو امریکا روسیې لپاره د اوکراین جنگ شروع کړی دی، او تاسو شاید په دې هم خبر سوي یاستئ چې په دې وروستیو کې تقریبا شاوخوا چې هغه ارقام رانغلل نشي په لسګونو بیړۍ چین د تایوان شاوخوا سیمو ته رسولي دي، او دا ویره ورسره ده چې امریکا به نه چې د اوکراین غوندې وبله جګړه په دغه حوزه کې پرانیزي. دا د هغو خپلې ګټې دي او د هغو خپل سیاست دی، ولې طالبان باید د هغو سیاست درکړي. هغه دا فکرونه کوي چې والا څه شی چې چین وایي څه شی چې روسیه وایي هغه به موږ ته کېږي. دوی باید خپل مجبوریتونه په پام کې ونیسي، دوی باید خپل لومړیتوبونه په پام کې ونیسي، دوی باید د افغانستان د خلکو ملاتړ ځان سره ولري. د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ سیاست کې تاسو معلوم دی ګوره شوروي د هیواد ته راغله، ډېر درانه توپونه او ټانکونه او تیاری او الوتکې ورسره وي، او دیو لکو څلوي زره په شاوخوا کې عسکر ورسره وو. ولې هغه څوک چې واک او ځواک ته رسولی وو وینه سو کولای چې هغه روسان هغه وساتي یا شوروویان هغه وساتي یا فرضاً امریکایان راغله شل کاله دلته وو. تاسو فکر وکړئ چې په شلو کالو کې هغه اردو چې جوړه سوې وه د ما د معلوماتو له مخې د 2.5 لک نه راواخله تر 3 لک شاوخوا کې اردو وه. دا څرنګه کم اردو وه چې په یوولسو ورځو کې دا نظام چپک. طالبان باید داسې فکر وکړي چې موږ هم هغه ابدي او ازلي قدرت نه یو چې نه چپکیږو. دوی باید په دې فکر وکړي که زه د ولس خبرې ونه منم صحیح ده چې نن به الټرنیټیو نه وي، ولې دا الټرنیټیو سبا جوړېدی شي او ډېر په اسانه جوړوی شي. دا نن چې امریکا وغواړي نړۍ وغواړي تا ته داسې الټرنیټیو پیدا کړي لکه څنګه چې په لومړي پیر کې ته لاړې او دا وطن دې پرېښود او افغانان دې بیا په یو عالم ستونزو کې راګیر کړ. رازخه خبره ده د طالب ورور دې تفاهم واړه چې ته د نړیوالو نه څنګه کولای شي چې سیاسي اقتصادي ګټه وکړي، او بل دې ته پام واړه چې خپل ولس څنګه د ځان پسې روانولای شي. دا ولس هغه صورت باندې ځان سره روانولای شي چې دې ولس ته د کار زمينه برابر کړي، دې ولس ته بیکاری بې وزري ته د پټ کړي، دا ولس ته چې اوس امریکا او قطر په ګډه وویل چې موږ به 50 میلیونه ډالر د خون روزنې د سیستم سره مرسته وکړو چې په افغانستان کې خون روزنه ورغول شي. و طالب ورور راسه دغه نه استفاده وکوه، او کته غواړي چې په یوازې ځان باندې او چې څو بیالي وباسي د افغانستان ستونزه به حل کې دا نه سي حلولای. د افغانستان ستونزه راغول ته پیسې غواړي، الته نړیوال بانک در سره مرسته نه کوي، الته د آسیا بانک در سره مرسته نه کوي، الته نړیوال در سره مرسته نه کوي. او تا چیرته لیدلی په تاریخ کې چې چین سات چا سره اروپایي مرسته کړې؟ دا تا ته د مسو نه خبره، دغه څو کاله روانه ده جمهوریت په وختو کې روانه وه، اوس یې تا تم په وار وار وړاندې کوي. هغو در سره څه شی کړي دي؟ په هیڅ صورت باندې ته په دې باندې مه غولېږه، راسه د خپل هیواد ستونزو ته وګوره. لکه موږ هغه درې دوستانو چې خبرې وکولې دغومره ښې خبرې وکړي، خو له بده مرغه چې ولس یرغمل دی، ولس حیران پاتې دی، په چا باور وکوي؟ پرون هغه غلو هغه فسادګرو دا وطن چور کړ چې اوس موږ ته جو بایدن پیغور راکړي چې ما 350 میلیونه ډالر د افغانستان سره مرسته وکوله. دا پیسې څه سوي؟ دا موږ غلو وتښتولې؟ که هغو غلو سم حکومت کړی وای ولې به بیا داسې کېدل؟ هغو غلو هغسې دا وطن وځپه، او له بده مرغه طالب یې داسې ځپي. دا ټوله چې خبره ده د څاروان صاحب چې دا ولس یرغمل دی، دغه نیمه پیړۍ دا ولس په اوږدو رنځونو سره لاس او ګریوان دی، سړی حیران شي چې له کومې خوا یې راتېښ کړي. ادي موږ یو ملګري ډېره پوښتنه وکړه، وایي چې رښتیا طالب خو ښه ارامه ناست دی، او رښتیا وي خو په هماغه تور موټر کې چې پرون د جمهوریت وزیر ناست و نن طالب پکې ناست دی. هغه لوړې ماڼۍ او دنګ دنګ هغه چې تعمیرونه جوړو پرون پکې د جمهوریت وزیر ناست و نن پکې د طالب وزیر ناست دی. نو د طالب وزیر او د جمهوریت وزیر دغه ولس ته څه توپیر لري؟
بله صاحب،
دروازې په مخ بندي، او د خونې روزنې دروازې تاسو معلومه ده چې پیداګوژي کې د پیداګوژي اصل ده او ډېر خپې کې څاروان څاروان سره ولسته خپې کې چې د خونې روزنه او د پیداګوژي په اساساتو کې د انجنونو عمر د علاقانو عمر د تعلیم د پاره ډېر مهم ده. دا نن کال چې تلافیسو دا سجدا ساوي نه ده چې موږ د نموز او سجدا ساوي وکړي نه دا هغه ده چې بیا نه تلافی کیږي. دا ډیره درانه خبره ده او دا نسلونو نسلونو ته زیان رسولی شي. راځي د امان الله خان د تاریخ نه راواخلی بیا د استقاو دوره مر اخبرګوي بیا د ګټ ملا دوره مر اخبرګوي د هغه ځای نه راواخله تر اوسه پورې دیولس دي ګالیلی دي راځي چې د اوستونزو ته د پرورو او کارسا سیاسي پوها ولره او امنیت ته دي چې سراسري صوبات دي ټینګړه غته درته سلام کو خو خدای چې بدغه څنګه دغه نور خواري هم په پام کې وي.
ډیر مننه ډیر مننه سنگروال صاحب سلامت اوسه. پیژان صاحب د طالبانو څخه د بیلابیلو هیوادونو غشتنی د سیمالي میږي چې بیلې دي په امنیت شورا په غونډه کې معلوم شوې مسله د تروریزم په برخه کې امریکا د داعش او القاعده یادونه وکړه. وروسته هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه نشر کړه پیغې کې ویل چې القاعده په افغانستان کې شته او غړي زیات شوي دي او طالبانو پناه ورکړې ده. روسیا او چین ممکن دي یغورانو له درکه تشویش ولري. روسیا دي داعش او ځینو نورو سختریزو ډلو چې په بنسنۍ آسیا کې فعالیت لري د حقوق له نظره له درکه تشویش لري. پاکستان بیا د ټي ټي پی له لوري اندیشته څرګندوي. دغه اندیشته فکر کوي چې تقریبا د ټولو یو شی دی او که فکر کوي چې هر یو په دې برخه کې جلا منافع لري او مثلا یو هیواد دی وې ډلې مخالف دی خو بیا په مقابل کې دی بلې سختریزي افراطي ډلې ملاتړ کوي.
فکر کوم دا هیوادونو ټول د خپل ملي ګټو پر بنسټ باندې په هغه اندازې باندې چې د ملي ګټې او د امنیت ایجابوی هغه په هغه اندازې باندې غوښتنې لري او دا غوښتنې د وخت په تیریدو سره بدلیږي را بدلیږي. خو متاسفانه په افغانستان کې طالب د طالب په وجود کې د دوه اندیشنو د ذاتي دو یا دوه اندیشنو در ایجادولو د لپاره یو بستر اور کړی دی او هغه د دې چې هر هیواد د فرصت ورکوي چې د طالب څخه مختلف غوښتنې ولري او دا طالب د دې سره د هر هیواد سره غواړي چې په جلا جلا توګه باندې په اصلاح سره د افغانستان د امنیت او د افغانستان د تمامي اراضي په بایا باندې او د افغانستان د خلکو د کړه او زجر او ربړونی په بایا باندې د خپل ګټو د پاره او د خپل واکمنۍ د غزیدلو د پاره معاملې وکي او دا تر ټولو اغستر د زموږ د خلکو د پاره د ټولو د ستراندیشنه ای او باید ویلری اوس موږ ک درې کال مخته کله چې طالب په افغانستان کې واکمن نو او د جمهوریت ورستی میاشتې وي همدا امریکا ویل چې په افغانستان کې یوشت تروریستي ډلې دي او دا تروریستي ډلې په افغانستان کې د زموږ او د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې باندې په فعالیتونو باندې بوخت دي. خو جالبه دا ده چې کله چې طالب واک ته ورسېدي تر اوسه پورې امریکا بیا دا راپور نه دی خپور کړی او نه ملګرو ملتونو په دې باندې څېړنه کړې ده چې دا یوشت تروریستي ډلې چې هغه د طالب څخه پراته طالب هم او داعش هم په دې سټ کې وو دا هغه څخه پراته دا د دې چیرې ولاړلې او په څه باندې بوخت دي. دا په دې معنی ده چې دوی خپل ګټې خپل سیاسي ګټې د دغه لارې غواړي چې تامین کړي. اوس چې بیرته امریکا غواړي چې په خپل سیاست کې بدلون راوړي د داعش خبره راپورته کړي ده په داسې حال کې چې د جمهوریت په ورستیو کلونو کې کله چې ساسو بیا دي چې په کابل کې پر یو روغتون باندې داعش برید وکړي او د مور په ګېډه کې ماشوم وروژي، نو د امریکا استازو د جمهوریت څخه دا غوښتنه وکړه که تاسو غواړئ چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او داعش وځپي، نو د طالب سره باید همغږي ولري او طالب د ځان کې او طالب په واک کې شریک وي. اوس څنګه کېدلی شي چې هماغه طالب چې هغه په یوازې سر باندې د طالب په اصلاح سره دښمن و او هغه قاتل و، اوس هماغه طالب چې ارګ او ټول امکانات یې په لاس کې دي د داعش پر وړاندې باندې مبارزه نشي کولی، او دوی بیا دا دغه کې ډنګورې خپروي چې طالب د داعش په مقابل کې ناتوانه دي او باید دوی په دغه برخه کوچني ګامونه پورته کړي. په هر صورت سره روسیه ورته اندېښنه لري، هغه خپله دې لپاره اندېښنه لري چې امریکا غواړي چې د طالب سره اړیکې پراخې کړي او ټینګې کړي، او په دې د دغه لارې څخه هغه یوویشت روسي ډلې چې په افغانستان کې وار د مخه موجود دي، دوو د لارې د طالب په هماهنګۍ سره زموږ امنیت راوګرځي. تاسو وګورئ کله چې ټرمپ واک ته ورسېدي، په لومړي ورځو کې چین او روسیه دواړو وویل چې موږ غواړو چې د افغانستان سره یو ستر امنیتي کمربند جوړ کړو. دا په دې معنا ده چې دوی په دې باندې ډاډه نه دي چې د طالب او د امریکا ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده، هغه څنګه چې د پردې پر مخ ښودل کیږي، هغه سي د پردې تر شا هم دوی فکر کوي چې طالب د امریکا لاس پوڅ دي او طالب د امریکا د ګټو لپاره زموږ امنیت هم ګواښلای شي. اما اوس راز دې ته چې موږ څه کولای شو، ولې د هر څه د نړۍ جنگونه، د نړۍ جنجالونه، د نړۍ نیابتي فعالیتونه زموږ په سیمه، زموږ په جغرافیه کې همیشه جریان لري. څنګه کولای شو چې حداقل دغه ګرا او دغه تورونه چې پر موږ باندې لګول کیږي دا راکم کړو؟ یوازنی لارې دا ده چې زموږ د نړۍ سره د یو معقول تعامل د لارې مخته ولاړ شو او د خپل ملي ګټو پر بنسټ باندې مخته ولاړ شو. موږ د خلکو زړونه راخپل کوو، موږ د خلکو رایې
دومره کم پاتلې. صرف د لنډ ځواب کې چپان صاحب تاسو راکې دی واوریدونکو ویل چې وای کله چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو غوښتنې ولې ترې کوي؟ غوښتنې باید لاغه چاو کې چې په رسمیت پیژني. کله نن ځواب ورکړي دا غوښتنه څومره معقوله ده، څومره منطقي ده؟
اصلا دا چې اوسنی حاکمیت مشروعیت نه ورکول کیږي نړیوال، دا هم د ایویلو به د ادامې په خاطر باندې د خبره ساتل شوې ده، او دا چې د غوښتنې هم تنکیږي، دا د راتلونکي ایویلو به لپاره مواد او امکانات برابرول دي. کچېرې امریکا متحده ایالات او غرب او ملګری ملتونه دا خبرې ونه کی، نو د طالب پر ځای باندې د وی بلې نیابتي ډلې د رامنځته کېدو توجیه به څنګه نړۍ ته دوی ورکي؟ خو په همدې خاطر باندې دا چې دغه خبرې چې دا اوس کیږي، دا خبرې د دې لپاره کیږي چې طالب داسې وښودل شي چې طالب یو ضرورت و چې راغی، مګر اوس یو ضرورت دی چې باید ولاړ شي. نو په دې ځای کې خلک خپل تحلیل لري، هغوی داسې فکر کوي چې که نړۍ طالبانو ته څه نشي ورکولی، نو غوښتنه دین ترینه نه کوي. خو خبره په دې کې ده چې طالبان خو خپل افغانان دي او دوی په افغانستان کې اوسېږي. کله چې اوسېږي دغه ناکردی چې زموږ په خلکو باندې تیریږي، دغه مجبوریتونه چې زموږ په خلکو باندې تیریږي، دا نه ویني د دغه مسالو د حل لپاره دوی سره ډېر امکان شته دی.
ډېر زیاته مننه کور ودان لټولو درنو ملمنو، شاغل نور وهاب چپاند، عزت الله پیژاند، استاد شاهسوار سنگروال څخه، همدارس لتاس درنو اوریدونکو څخه منندوی چې د خبرونې په ترڅ کې مو ټلیفونونه وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او پوښتنې مو وکړې.
او جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه مې علاج ستا خبره مې دوا ستا خبره مې دوا سمې دین سمې دنیا